السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړ د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ جوبلې د ختمولو غوښتنه کوي ادعا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي دا پیښه دوی ورځې د مخه سوې راپورونه وایي د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریدکوونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکوونکی عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار پالمار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو شاو خواسي مو کې مالی زیان رسولی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکی خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغږه توپانچه وشتل شوی دی
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زره امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده زموږ غلا ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال سوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي ډی پی ای خبری اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لومړنۍ جوپه نن د پونه ښار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو ښارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډېر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو ښارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره واژوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوادو که به لاسرسی ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مدرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویل چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوه ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یوه بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنګټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنګټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو تیر اونۍ د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادی رادیو واردل کولای شي. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د آزادی رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورنیو له حاله خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورنیو سره به مرستي کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وایي هیڅ مرستې نه دي ورسره شوي. سر بیره پر دې چې د دیورند د کرښې هاخوانه ورباندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر وروسته له هغه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې 80 میلیونی اکاونټ بند ک په خپلې د ونډو په بازار کې لږ څه بیره کم شوې. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پښپا د 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو دولسوالۍ د منځري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخښه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوی دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورانی او احمد ژوندی پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکي پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
بزګرۍ
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
مشر د نیمروز ولایت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نوموړي د وژونکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د غور غک راډیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولي دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشي کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي، ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه څه نه وایي، ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې په اړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیې څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسؤل صدیق الله توحیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف له امله دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه دوه کسان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوي دي، زمونږ درخواست دا ده چې دا په سمه توګه تحقیق وشي او په یو عادلانه او علني محکمه کې دوی محاکمه شي.
ښاغلی توحیدي وایي په تېره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤل مدیر د روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وربشو کنر ته د کنر د زینو سرحدی ولسوالی اوسیدونکو وای سربیره پر دی چې لڅوک کلونو رئیس د ډیورند کرخلاخ او ورباندی د توغندوی مرمۍ لګی یو لعمل دوی نه اوازې ځانی بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپامه غورځولې دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدون کې د هغوایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي هغوایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي څاروي هم له منځه تللي دي د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوې او خرابه شوې ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځ تللی دي موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي خو که بیا بل پر ولسوالیو ته غزیبی د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي هغه سیمې چې لرې پرتې دي هغه سیمې چې غرنۍ دي هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي زموږ منطقو له راځي باید موږ ته راورسي
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه هم په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي خو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په اروزګان کې د جنگ جګړو له امله بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته
په اروزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی دي
پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر یې اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځای سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو اوو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنیو توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده. لدی 500 کورونی سره د مرستی بهر نیمیش کی افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده، چې پکښې کې کمبلې، د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل وو. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې مونږ اورو ډېر د افغانستان خلک باندې معاصر واقع کیږي او هم شه د غد وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو ده چې د افغانستان د خلکو آواز په هر چه ته په جهان ته رسیږي. او ما د تاسو خبر درم چې ډېره بد حال ده او آواز صد و چې جنگ ده او په دې خاطر باندې مونږ پزوس فامیل دپاره چې هغه کاري و لکه بلستن و او تاسو سبیتر مالم د جمپر و جاکت و جراب و دستکش و خالی و
خدا مرستی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسېدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم مني چې په دې ولایت کې له کورنۍ بې ځای سوو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل:
په ګیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چوی سرویسی وی دی او د مختلفو موسسات ته خاصه ورسره همکاري سوي ده. تقریبا یو لسو کورنۍ په دیراوت ولسوالۍ کې به ځای سوي دي چې دوی ته هم د مختلفو موسساتو د خاصه ژمنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي. او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروي روانه ده.
د اورزګان والی همدارنګا له مرستندوی ټولنو غوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سوو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میدیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼ لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو، خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري په اتمه وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له بیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جک دورسي د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالي وضعیت د یو څه منفي اغیز اټکل سوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشری د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولو واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې ډیموکراتان له واکه د لرې کولو هڅې کوي د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا په خپله ټرمپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ټرمپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه راز پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي، خو په یو ناببره اقدام کې د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده. په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار اته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو 1,60,000 امریکایي ډالر لګېدلي دي او 500 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړې. دا اقدام داس مال سوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکي شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامي کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. د بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس ته دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د وښو د درې میونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له وښ پېټکلپونو څخه 200 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي.